द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
تنوری دن کو ختم کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا دا ڈیپ ریڈیو دا ٹیلیویژن یو ساتھ خبری خبرونه دانند خالی ورست وزرا پین لسم کال دا فروری سوار لسم نیٹا دا پاکستان کی شبی دی دا شپیر لس افغانستان کی دی نحنیمی او پا واشنگٹن ڈی سی کی دا غرمی دولس بجی دی دا ڈیپ ریڈیو پا خبرونو کی در تازہ سمینہ احسن
او ز اشفاق ممن
هر کلے وایو او لاول تاسو ته وړاندې کوو تر دې وخت پورې د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د شیعه مسلمانانو په جماعت د شبې ترهګر حمله له کبله د مړو شمېر 21 تر رسیدلې ده. نن په دویم ورځ دغه پیښه کې مړی نن خاورو ته سپارل شوی دی او د پیښې ښکار خلکو خپلوان د وزیر اعلی دفتر مخې ته په احتجاج ناست دي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف یو وار بیا ویلی چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه به تر اخیری ترهګر د ختمون پورې جاری د ویلی د ترهګرو مرسته کوونکي به هم نه پریدي.
یہ جو تنظیمیں ہیں جو دہشت گردوں کی مدد کرتی ہیں اور ملک کے اندر ہیں ان کے خلاف بھی اسی طرح کا ضرب عزم شروع کرنے کی ضرورت ہے جس طرح کے ضرب عزم اس وقت قبائلی علاقوں میں ہو رہا ہے.
او د مشرقي اوکراین په دغه برخه کې د اوکراین د پوز او د روس په لوا یاغي وسلوالو ترمنځ جګړه په داسې حال هم لروانه ده چې څو غنټې په دزبندۍ عملی کېدو کې پاتې دي.
سرټکی تاسو واوریدل د ډیو ریډیو خبرونو سره اوسه او وقښې وز د خبرونو تفصیل ته
د خیبر پختونخوا پیښور ښار کې د شیعه مسلمانانو په امام بارګاه تیر ورځ شوی ځنمرګي بریدونو او ترهګر حمله کې د مړو شمېر 21 تر رسیدلې ده او په دغه پیښه کې د وژل شوو خلکو جنازې نن په مختلفو سیمو کې ترسره شوې دي. په دغه پیښه کې دغه د 21 کسانو د وژلو سره سم د شپېتو خوشان نور ژوبل شوي هم وو. د شیعه مسلمانانو په وجنه د ښار په ګڼ شمېر برخو کې غم او غوسه وه خو د دې پر ضد کوم غړ احتجاج نه دی شوی. د شیعه مسلمانانو د حقونو لپاره کارکوونکي امامیه تنظیم او د سماجي ټولنې غړو د پېښور پریس کلب مخې ته احتجاج کړی دی. دوی د ترهګرو او د خیبر پختونخوا حکومت پر ضد چغې وهلې دي. احتجاج کوونکو ډیوه راډیو ته ویلي دي چې دوی فکر کوي حکومت اوس هم په ښه او بد طالبانو کې فرق ختم کړی دی. د دغه پېښې ښکار شوو خپلو خپلوانو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د دفتر مخې ته هم احتجاجي ناسته جاري ساتلې ده.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف په لاهور کې کونسل آف پاکستان ایڈیٹرز غونډې ته وینا کې ویلي چې د ترهګرۍ د ختمېدو پورې به عملیات جاری ساتي او تر هغې چې د ترهګرو مرسته کوونکو پر ضد به هم ضرب اس په شان عملیات کوي. نواز شریف وویل د ترهګرو پر ضد افغانستان سره مرستې په حق له پاکستان سنجیده دي او په دې لړ کې د هیواد سره د پاکستان اړیکې ټینګې شوې دي او پاکستان غواړي چې په دې لړ کې پوره همکاري او مرسته وکړي. بلخوا د امریکې کانګرس خارجه امورو کمیټې مشر اډ رویس په پاکستان کې د ترهګرو پر ضد جګړه کې د دوه مخه تګلارې خپلولو تور لګولې او جان کیری ته لیکل شوی یو خط کې ویل دي چې په پاکستان باندې سفری بندیزونه ولګول شي او د امریکې لخوا د پاکستان سره فوزي امداد دی په شرطونو وتړل شي.
د بلوچستان های کورټ چیف جسټیس نور محمد مسکانزی د نوشکی په سیمه کې په یو زورور بمی چاودنه کې بچ شوی دی. پولیس وایي چې د مشر قاضي کانوای د نوشکي سره نږدې په خاران فول باندې د یو ریموټ کنټرول بمی چاودنې سره مخ شوی. پولیس ویلي دي چې جسټیس نور محمد ته په چاودنه کې نقصان نه دی رسېدلی. نوموړي په وروستیو ورځو کې خاران او نوشکي کې د مقامي عدالتونو دورې کولې. چارواکو ویلي دي چې په حمله کې د امنیتي ځواکونو یو ګاډي ته هم نقصان اوریدلی دی.
او پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان سره نږدې د پاکستان په قبایلي سیمې کوزي کورمې په شهیدانو ډنډ کې امنیتي ځواکونو لخوا عملیاتو کې 15 وسلوال وجل شوي او په کوزي کور میکی په دغه محل د دوی یو امنیتی اسکر هم زخمی شوی دی. امنیتی ځواکونه وایي چې دغه عملیاتو کې نه صرف وسلوالو جنگیالو ته ځاني زیان رسولی، بلکې د دوی نه درنه وسله هم ترلاسه کړې. د پاکستان طالبانو جماعت الاحرار ډلې مشر عمر خراسانی دغه دعوی رد کړي دي او وایي چې دوی فوز ته مرګ جوبله اړولې، خو د دواړو خواوو د دې ادعاو د آزادو ذرایعو تصدیق ځکه نشي کېدی ولې چې په دغه سیمه کې خبریالانو تګ ناممکنه دي. تفصیل په عدنان بیټنی ناورو.
شهیدانو ډل سیمه د کورمی ایجنسی هغه لری وریاغ ریزه سیمه ده چې افغان پولیس سره په څیر موقعیت لري او په تیر شوي میاشت کې په امنیتي سرتیرو څلور بمی چاودنې ترسره شوي چې په نتیجه کښې څارواکو ویلي و تر دولسو نه زیات امنیتي سرتیري وژل سوي. څارواکي وایي د پولې پورې غاړې افغانستان څخه وسلوال دلته را اوړي او په امنیتي سرتیرو بریدونه ترسره کوي، خو تر دې وخته د پیښې په اړوند وسلوالو څه نه دي ویلي او نه دې ځای ته میډیا رسد کېدو له امله یې له ازادو سرچینو دغې پیښې څپه خلی شوی. د اوویل سی چې کورمه ایجنسی هغه قبایلی سیمه ده چې په زیاته شمیره پکښې شیعه مسلمانان اوسېږي او په وروستیو کښې له تېرې څه مودې راسې فرقه ایزې شخړې هم دوام لري. څارواکي دغه پیښه تېره ورځ د خیبر پښتونخوا صوبې مرکز پېښور کې د شیعه مسلمانانو په امام برګه ترسره شوي برید وروسته یوه غټه کامیابي بولي. عدنان بیټنی، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د پاکستان بلوچستان صوبې چارواکي وایي چې په امنیتي ځواکونه د ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکوونکي ډلې لټون کوي، کوم چې د جمعې په ماښام تېره ورځ په ژوب ضلع کې بېدرکه شوې وه. په دغه ټیم کې ماشومانو ته ویکسین ورکوونکي دوه کسان، دوه امنیتي ځواکونه او یو ډرایور شامل دي. اخوا په قبایلي سیمه خیبر ایجنسۍ کې وسلوالو د پولیو ډلې په یوه ګاډي باندې ډزې کړې دي چې پکې ډرایور وژل شوی او د پولیو ویکسین ورکوونکی بلتن جوبل شوی دی. پولیټیکل انتظامیه وایي چې دا پیښه د لنډي کوتل تحصیل په لوی شلمان سیمه کې رامنځته شوې ده. دا پیښې په داسې حال رامنځته کېږي چې په ټول پاکستان کې د ګل د ورځې نه د پولیو ناروغۍ پر ضد درې ورځنی کمپاین شروع کېږي او یو غیر قانونه ډلې لشکر اسلام د دغه پیښې ذمواري په خپل سر اخیستې ده. بلخوا د افغانستان چیف اگزیکټیو یا انتظامی مشر عبدالله نایب محمد محقق په افغان مذهبي مشرانو غږ کړی دی چې د دولت اسلامي یا داعش ترخګر ډلې پر ضد خلکو ته ویناوې وکړي. مزار شریف کې د عالمانو یوې غونډې ته نوموړي ویلي دي چې داعش یو ترخګر ډله ده او مذهبي عالمان دې د دې خلاف خپل رول ولوبوي. په دې د ډیوه راډیو خبریال کمل سادات نور تفصیل وړاندې کوي.
محمد محقق چې د افغانستان د ملي وحدت په حکومت کې د اجرایي رئیس دویم مرستیال دی، په مزار شریف کې د دینی علماو یوې غونډې ته د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې په اړه وویل چې د دغې ډلې په اړه باید چې دینی علما لاس په کار شي او پر ضد تبلیغات وکړي.
علمای اسلام وظیفهش هست که جلوی این فتنه عظیمی که جهان اسلام را به خطر انداخته و ملت های مسلمان را پارچه پارچه میکنند در برابرش انشاءالله احساس مسئولیت
د یوای د اسلام د دینی علماو دنده دا ده چې د دغې سترې فتنې چې جهان یې په خطر کې اچولی دی او مسلمان ملتونه یې سره بیل کړل، امید لرم چې دینی علما به د دوی مخه ونیسي او په وړاندې به یې تبلیغات وکړي. محمد محقق دا خبرې په داسې مهال کې کوي چې اخوا د افغانستان له بېلابېلو سیمو نه داسې رپوټونه ترلاسه کېږي چې د دغې ډلې خلک په یو شمېر سیمو کې لیدل شوي او فعالیتونه یې هم پیل کړي دي. ښه مثال یې په هلمند ولایت کې ملا عبدالروف خادم و چې هغې له اسلامي دولت سره بایعت اعلان کړی و او بیا د همدې ولایت په ګجکي ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د بی پیلوټ الوتکې په یوه برید کې له څلورو نورو ملګرو سره یو ځای ووژل شو. کمال صدات، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
د خالی په ورځ یوکرین کې د ځواکونو او د روس په لوا جدایي غوښتونکو ترمنځ نښتې شوې چې وړاندې د دغه نښتو د بندولو دپاره د ډزبندۍ تړون هم شوی و. دغه ډزبندۍ چې د خالی په ورځ د شپې 12 بجو نه شروع کېده چې د دې دپاره یوکرین، روس، فرانس او جرمني د بیلاروس په مینسک کې په دې تړون موافقه شوي هم و. د ملګري ملتونو امنیتي شورا به د اتوار په ورځ غونډه کوي چې د دغه ډزبندۍ عملي کېدل یقیني کړي. د ملګرو ملتونو نمایندګان وایي چې 15 غړو دغه ډله به د روس لخوا د ډزبندۍ مسودې باندې رای ورکوي او په ټولو اړخونو باندې غږ کړی دی چې دغه تړون عملي کړي.
د امریکا صدر باراک اوباما شمالي کیرولاینا ایالت کې د یو کال سره نږدې د درې مسلمانانو وژنه وحشي او غم او غصې نه ډک قتلونه بللې دي. صدر په یو لیکل شوی بیان کې ویلي دي چې امریکا کې څوک هم په دې وجه په هدف کول نه دي پکار چې هغه څوک دی د چا په شان دی او یا د کوم مذهب پلوی دی او یا د کم چا عبادت کوي. هغه لی اوباما د دې خبرې هم پخلی کړی چې د ملک استخباراتي اداره اف بی آی د دغه وجنو پلټنې شروع کړي دي چې معلومه کړي د ملک قانون خلاف ورزي په دغه پیښه کې خو نه ده شوې. شپږ څلوېښت کلن سټیفن هیکس د نهې په ورځ په چپل هیل کې د شمالي کرولاینا یونیورسټۍ اپارټمنټس کې دوه خویندې او د یو خور خاوند چې ډاکټر وو د وجل شو کورنۍ وجل شوی وو. د وجل شو کورنۍ او دوستان دغه د مذهبي نفرت یو پیخه بلی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د لوبو په خبرونو کې تاسو به خبر یی چې د کرکټ عالمی کپ مقابله چې دی هغه شروع شوې دي او سبا لا چې کم میچ کېدونکي دي هغه د پاکستان او د هند ترمنځ نو هغه په حق لباندې دا ویل کېږي چې دا د ورلد کپ د میچونو به د ټولو نه خطرناک او ټولو نه لیدل کېدونکي میچي. په دې حواله سره نور تفصیل او د ورلد کپ میچونو چې کوم روان دي په دې حق له تفصیل اشفاق مومن به تاسو ته ویږي. اشفاق
ډیرمن سیمن احسان قدرمن اوریدونکو د کرکټ لوبې چې کوم نړیوال کپ ته هغه شروع شوی دی او د تیرې ورځې لومړۍ مقابله د نیوزیلند او د سریلانکا ترمنځ وشوه. دغه مقابله تر بل دوه چې دویمه مقابله د استرالیا او د انګلند ترمنځ شوې ده. خو د هند او پاکستان ترمنځ نن مقابله د پاکستان په وخت و نیمه بجې به شروع کیږي. دغه مقابله کې دواړه ټیمونه یو بل ته تیاری کړی دي او د دواړو ملکونو میډیا کې مختلف بیانونه په مختلفو اړخونو په مختلفو طریقو مخې ته راځي. خو د دغه په حق له تاسو ته دومره وایم چې د پاکستان او هند ترمنځ د ورلد کپ یا د نړیوال کپ څومره مقابله شوې دي په دغه کې د پاکستان ټیم له تر دې دمه هند ته شکست نه دی ورکړی. خو په نورو شو میچونو کې تر دې وخته د دوه ملکونو ترمنځ دوه یا مقابله پاکستان او 50 مقابله صرف د هند ټیم ګټلې دي. دغه مقابله ته انتظار باندې اوسئ. دغه به تاسو ګورئ چې د دې کومې نتیجې مخې ته راشي هغه به هم تاسو وړاندې کوو. خو لومړی راځو د سریلانکا او د نیوزیلند ترمنځ لومړی مقابله ته. په دغه کې د سریلانکا ټیم د ټاس ګټلو نه پس نیوزیلند ته د بیټنګ بلنه ورکړه او د نیوزیلند ټیم شروعات ډیر زیات په تیزی سره وکړل. کپتان برندن مکالم په شپږ څلوېښت احوالونو باندې 15 رنزونه جوړ کړل او دغسې د چې کله آؤټ کېده په دغه وخت کې د نیوزیلند کرکټ ټیم په 70 رنزه اوسط سره لوبه کوله. یو څل یولس رنزونه شوي وو. د دغه وروستو بیا د گافټل سره د کین ویلیمسن چې کوم دی نو هغه ډیره ښه لوبه وکړه او دغسې د نیوزیلند ټیم په مقرره 50 اورونو کې 301 رنزونه جوړ کړل او بیا په وروستي لس اورونو کې بیا دی په یولس رنزه اوسط سره لوبه وکړله چې پکې کوره اینډرسن 15 رنزونه په شپږ څلوېښت احوالونو باندې د دوه چکو او د اته چکو په مرسته سره جوړ کړل. سریلنکا ټیم بالنګ په چې کوم اټیک بالران دی ملنګا او کلوسیک راخنه وو. خو بیا د نیوزیلند ټیم لخوا د بالنګ پرفارمنس ډیر زیات خو سوتی تر ټولو ښه بالنګ وکړه. د دوه وکټې واخستې او صرف په 340 رنزونه په لس اورونو کې ورکړل. د سریلنکا ټیم صرف 203 رنزونه جوړ کړل چې پکې تیرمانه په 15 باندې تر ټولو زیات رنزونه وکړل. دغه شانته کې په دویمه مقابله کې د استرالیا او د برتانیې ترمنځ مقابله وشوه. په دغه کې لومړی استرالیا په مقرره 50 تورونو کې 302 رنزونه وکړل چې پکې په 123 پالونو 3 چکو په 12 چکو په مرسته باندې 113 رنزونه اوپنر فینچ وکړل او د دوی لومړی وکټ په 50 رنز پریوتې وو. د دې هم لوبه ختیځه وشوه. په وروستۍ دغه کې وروستۍ کسانو کې څلوېښت بالونو باندې 65 رنزونه میکزویل وکړل او دغه سي دغه د انګلند یا د برتانیې لخوا تر ټولو زیاتې وکټې سټیفن فین واغستې. هغه په یو رنزونو باندې 15 لوبغاړي وټل. بیا د برتانیې ټیم په 201 رنزونو کولو کې کامیاب شول چې پکې تر ټولو زیات رنزونه ټیلر وکړل او د په نوي بالونو 98 رنزونه وکړل او دغه سي د استرالیا ټیم په 111 رنز دا مقابله وګټله. قدرمن اوریدونکو اوس راځو د معمول خبرونې ته. د خیبر پختونخوا سر خار پیښور کې چې تیر ورځ د شیعه مسلمانانو په امام برګه کمه تر هغه حمله شوې وه. په دغه پیښه کې د ملوش میره 21 ته رسېدلې ده او د دغه پیښې چې کوم وجل شوي خلکو د هغې نن جنازې شوې دي. د دغه پیښې پر ضد باندې د ښار په نورو زیاتره برخو کې غم او غوسه ښکارېده، خو احتجاجي مظاهرې نه دي شوي، ډېرې کمې مظاهرې شوي. دغه شیعه طبقې سره تعلق لرونکو مسلمانانو پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده او د وزیر الله هاوس یا د وزیر الله د بخنه غواړم د دفتر مخې ته اوس هم احتجاجي ناسته روانه ده. په دغه د ډیور ډی خبریال ارشد مومن نور تفصیل په ویډیو راپور کې تاسو ته وړاندې کوي.
تیر ورځ پیښور امام برګه کې وجل شوي تنانو زیاتره جنازې نن ادا کړې شوې. د پیښور اګریکلچر یونیورسټۍ کې د قلبی علي جنازه وه چې درې ماشومان بچی ترې پاتې شو. زنانه وې د جنازې مخه نیولې وه او د هغه زوی احمد علي وای د پلار په مرګ ډېر غمجن دي.
د سکول زسو کې او پلان ابو علي سیبلاړو جماعت مزافا دہشت گردانو فائرنگ کو پسر بلیٹوں لگے دو بس کالج سے میں شہید ہوں. بس شہید کو زندہ دے منگ دخکاری نہ ہو منگ تھا گوری بس سبق ہوئے میں خسڑے بچوڑے انسانیت خدمت بکوما ان شاء اللہ دہشت گردانہ دہشت گرد مقابلہ بکوما.
پیښور ښار کې د غبرید پاکس العمل کې کوم د ذکر وړ احتجاجي مظاهره نه وه، خو د پیښور پریس کلب مخې ته د سماجي ټولنو غړو او د شیعه مسلمانانو حقوقو تحفظ لپاره کارکوونکي تنظیم امامیا ډیزاسټر منیجمنت لخوا احتجاجي مظاهره وشوه او د ترهګرو او د خیبر پښتونخوا حکومت پر ضد احتجاجي نارې وهلې. احتجاج کون کی بیا د وزیر الله مانی مخې ته روان شو، خود سکیورټی فورسز اهلکارو لخوا ودرول شو او په دغه احتجاج کې شامل ډاکټر ناصر احمد وای احتجاج د دوی عیني حق دی، خو حکومتي چارواکي ورته نه پرېږدي او دی وای چې په هیواد کې روانه ترهګرۍ په شاده د ریاستي عناصرو لاس ښکاری.
زه دا محسوسوم، بلکې زموږ د ټول مرګري دا محسوسي چې د پاکستان ریاست چې هغه په خپل باندې د دهشتګردۍ په جوړولو کې د هغه په ود ورکولو کې یو رول لوبولی دی. پاکستان حکومت نن دا دعوه کوي چې مونږ نه دهشتګردي ختمه کړې ده او مونږ د دهشتګردۍ حمایت بند کړې ده، خو بد طالبانو په منځ کې فرق پرې خو درې، خو مونږ دا محسوسو چې اوس هم پای کې څه فرق نه دی راغلی. په دې نن 14 فروری دا په 15 فروری باندې په اسلام آباد کې چې دی هغه کم بین ارګنایزیشن چې وته وي د اوی احتجاج د الته چینو مظاهری کیږي، الته د اوی چینو پروګرامونه کیږي، الته دغه جلسونه کیږي. نو مونږ په دې باندې زمونږ شک نه، په دې زمونږ یقین دی چې د پاکستان حکومت چې نو اوس هم د انتها پسندۍ او دهشتګردۍ لاس نه نیوسته.
چارواکي وای پرونی برید کې یو سلويخت پیان شوی تنانو کې دوه نور هم ژوند لاس ورکړو او د مړو شمیره 21 ته ورسېدا. د همکارا شمالي سره ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو ټی وی، پېښور.
د خیبر پختونخوا په صوبایي حکومت کې جماعت اسلامي چې د حکومت سره مرستیاله ډله ده او واک اختیار لري، د دې ډلې لخوا د صوبې په تعلیمي نصاب کې یعنی په سکولونو کې چې کوم کتابونه ماشومانو ته ویل کیږي، په هغه کې د سی کوشش چې داسې ځینې ټکي چې امن، ثبات، سوکالي په شان معنی لري هغه وستل شي او نور لټریچر چې کوم دی هغه په تعلیمي نصاب کې شامل کړی شي. نو د جماعت اسلامي لخوا دغه کوششونه چې کوم دي دا په ماشومانو باندې د هغوی په مسخو باندې څه اثر غورځولی شي، د صوبې د ماشومانو د مستقبل باندې څه اثر لرلی شي، په دې حقل باندې تفصیل د یو آزاد خبریال حقنواز نه پوښتلی دی. زموږ همکار افتخار حسین، تاسو ته دغه مرکه وړاندې کوو.
هغه چې اوس کوم کتابونه چاپ شو دې کال له اوس ماشومانو ته 2013 کې ورکول کیږي، نو هغه مضمون د پښتو نه ویشته او د هغه په ځای باندې ابوذر غفاری رضی الله عنه چې صحابي دی د هغه یو مضمون ته شامل کړ. دې نه علاوه کوم بدلون چې نور کتابونو کې یو اعتراض د هغه داو چې هلن کلر هغه په خوا نه موږ په انګلیسي په کتابونو کې، بلکې یو چارواکی ته دا هم وي چې په یو غونډه کې د جماعت اسلامي دغه پروفیسورانو نه دغه مشرانو نه موږ پوهان نه پوښتنه وکړه. دا هلن کلر خو تاسو هم ویلي دي منګه ویل دي او اوس اونې سو وجه ده چې تاسو اوسني ماشومان یا راتلونکي ماشومان دې نه محروموي هغه چې صدا په لاندې کو سره نو صرف یو وجه ده چې څنګه نن هم کتاب په ټیکسټ بوک کې کوم رول ماډل چې دی په رول ماډل کې لومړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دی هغه نه پس بیا هیلن کلر دا بیا او پس قائد اعظم دی هغه دا غنی دی دا یو غیر مسلمان دی او د دې تشبیه یا د دې موازنه یو داسې ځای کې نشي کېدای او په دې بنیاد باندې او چې کوم کتابونه د نهم جماعت لپاره د انګریزي دی هغه چې بهر کړ دا شان په زما په خیال په ځین کې او په درېم جماعت کې لومبي چې کوم 1-2 کلاسز کې لومبي او ځین په هغه کې د اعتراضات او تجویزونه جماعت اسلامي تر څو چې کوم ځای مشهور دی هغه کاتب ما کتلی و هغه په دې ډول اعتراضات کوم چې لکه ګریټینګ دی یا ګډ مارننګ دی دا دې په ځای دی پکې السلام علیکم ورته دی شي بل یو اعتراض دا کوم چې یو ماشوم دی دا تصویر یو کارټون دی تصویر هم دی هغه ځانګړي کولې دی چې دا پکې یو فحش تصویر دی چاپ کړی دی په دې باندې هغه اعتراضات کوم ځای ته لري شي دا هغه نه علاوه دا څه دی دا څه چې ډېر معمولي لکه مطلب یو چې په اقلیت په پاکستان کې یو حقیقت دی او په دې خبره باندې هغه وسی دي او د پاکستان په جنډه کې دا هغه ځای دی چې موږ ورته سپینه کومه نه خچې دا د اقلیت ته خو دا به د مرغ په دې حساب کې د جماعت اسلامي د دباو لاندې هغه د لومړي جماعتونو چې کوم انګریزي کتابو په اړه چې د کریسمس د کریسمس تصویر ورکړل شوی یا د کریسمس کارډونو هغه تصویر مې لری کړل
ها
دا څنګه د ساينس په کتابونو کې په سوشل د مارکیټ علوم کتابونو کې تاسو که تاسو زوی مونږ دا لکه دې چې داسې ته ځینې نو چې هغه بعضی داسې چې نو څه سوچ نه وخته صرف هغه خپل انا چې د مخکنی او سیده روان دي زمونږ نه حساب کړي
حق نواز صاحب تاسو خبرو وکړه چې جماعت اسلامي لګیا ده د بدلونونو کې جماعت اسلامي هاغه سیاسي ګوند دی د ډیور اډیو اوریدونکو ته پته ده چې د مذهب په نوم سیاست کوي چرته په نړۍ کې هم په هندستان کې په افغانستان کې د جهاد سره دوی همیشه ولاړ دي په دې د کم سوچ لاندې د هر څه چې دي کم دوی غواړي چې د پښتون ماشوم ته ورسي مزغو ته دا کم سوچ
لکه سوچ هم دا یو سوچ دی چې موږ هغه سوچ دی کوم سوچ چې د افغانستان د جهاد د وخت نه یا د افغانستان د جنگ د وخت نه یا په موجوده حالت کې چې تاسو وګورئ ډیر لري نه ده په 2011 کې او 2012 کې چې کوم خبرې اترې د طالبانو سره کېدې نه راټول خلکو ته پته ده چې په هغه کې د طالبانو نمائندګي چا کوله نو هغه سوچ او د هغه فکر لکه زه به تاسو ته وایم چې په واقعي کتابونو کې دنه یو دا کوم د کتاب دا کور چې دې کې دنه خالي زینو په اړه میسجونه په تیرشي حکومت له کوشش وکړي او د تعلیم او تربیه د ادارې په نوم باندې هغه چې ویل چې موږ امن غواړو په پښتو کې څنګه راځي چې ویل وی وان پیس او اردو کې ویل چې هم امن چاته هي هغه باندې مترازات وکړو هغه لري
تاسو چې په دې د تعلیمي ماهرانو سره او د پښتنو د مشرانو سره خبرې وشو نو هغه سو ویل چې د دې جماعت اسلامي د دې سوچ د کم لاندې چې تاسو پخپل دا بیان کړ چې دوی څه غواړي د خلکو په زینونو کې د دې په پښتنو ماشومانو ته ستاوان کیږي چې دا وخت تر هغه غری ښکار دي
لکه یو په هان سره یو چارواکي سره زما خبره کېده نو هغه یو ډېر په حیرانتیا دا خبره وکړه چې د جماعت اسلامي کې کسانو ته ما دا وی چې تاسو په دې خبره اعتراضات کوي چې دا اسلام خلاف دي تا پلان کې تجویز نه تاسو ورکړل کړه دا ډارون تیوري ده چې تاسو وایي دا د انسان د اسلام خلاف په یو نظریه ده نو ټیک چې هغه خو نه کړه هغه سره یو بل وکړه خو هغه چې په قران کې چې خدای پاک د کرون ذکر کوي نو اونې مطلب موږ دا چې ټول موږ شو کولای چې سبا زموږ ماشومان د ملک نه بهر وځي نه هغه ته دا پته نه وي چې را ډار ول شو کو دا غرسه نظریه او هغه څه پیښ کړو نو د ماشومان لپاره خاص کړو چې موږ دا یو ډیره ښه خبره نه ده زه نه غواړم چې دا کم حالات دي بل لخته چې کوم زموږ قانوني یو اکشن پلان جوړ شوی دی یو پروګرام جوړ شوی دی په هغه کې دا وایي چې د تعلیم په ذریعہ د قلم په ذریعہ به موږ مقابله کوو د دغه تر حجرې د دغه سوچ خلاف
ډیر ډیر مننه حق نواز صاحب
د پاکستان په ځمکه باندې د تیر لسو کالو راهسي د شپېتو او د اویاو زورو په منځ کې خلک وجل شول په دغه کې زیاتره پیښې د خیبر پښتونخوا یا د پښتنو په ځمکه باندې وشوي. دغه پیښو ته د پاکستان په میډیا کې تر دې وخته پورې دومره ځای نه دی ورکړی شوی څومره چې په دغه ملک کې نورو د تفریح سیزونو ته یا پروګرامونو ته ورکول کیږي. په پېښور کې چې کوم تیره ورځ دغه د شیعه مسلمانانو په امام بارگاه باندې یا د عبادت په ځای کې یا په جومات باندې کوم برید شوی دی، په دغه کې تر شلو یا یوویشتو پورې کسان وژل شوي دي. د پاکستان په مطبوعاتو کې ډېر کم ځای دغې ته ورکړی شوی دی. په دغه د ډیور اډیو خبریال ریاض حسین نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د پاکستان په جنوبی صوبه سند شکارپور ښار کې د فرقیس تشدد نه دوه اونۍ وروسته په مرکزی ښار پیښور کې یو ځل بیا د شیعه مسلک سره تعلق لرونکو په جمعات کې د جمعې په ورځ په عبادت کې مشغول شل کسان وژل شول او 50 ټپیان کړي شول. خو د ملک دننه د یو څو انګریزي ورسپانو نه علاوه د اردو ژبې قومي میډیا دې پیښې ته په خپلو ادارتي سپو کې هغه عمرزه نه دی ورکړي کوم چې پکار وو، او زیاتره میډیا د مرکزی ښار پیښور په سانه باندې د رائے ورکولو په ځای د سرکاري ادارو او کرکټ په حق لا خپل ادارې شایع کړې دي. پښتنه دادا چې ولې د پاکستان قومي میډیا دغه د مدیر هسي مرض ترهګری په ضد سویلو ته تیار نه ده، او په ټول هیواد کې دغه ترهګری د کمیدو په ځای ورځ په ورځ زیاتیږي. په دې حق لا نوموړی خبريال اقبال خټک ډیو ریډیو سره د خبرو په محل وایي چې میډیا د ترهګری په ضد خپل کردار نه لوبوي او د هغې بنیادی وجہ په ملک کې غیر یقیني صورتحال دی.
امنیتی وضع ډیر خراب ده، او په دغه حالاتو کې آزاد ژورنالیزم هم ډېر ګران شي، او کچرې څوک آزاد ژورنالیزم کوي نو هغه په نخه کېږي او گزار کېږي. انګریزي ورځپاڼې بیا هم څه ولیکي چې اردو اخبارونه د ژبې اخبارونه زیات ویل کېږي، په دغه اخبارونو باندې فشار هم ډېر زیات وي او دباو هم ډېر زیات وي، او دغه فشار د لاندې دي بیا په هغه شانتې په آزاده طریقه باندې لیکل کوشش نه کوي. دغه تنظیمونه چې کوم دغه په دې کارونو کې لاس لري په میډیا باندې هم دباو اچوي او فشار لاندې راولي چې هغه دې هغه سوال خي چې باید پکا اچوي خي.
خو بل اړخته د انګریزي ژبې ورسپانو ډان او دی نیوز د تیرې ورځې په پیښه باندې ادارتي صفې شایع کړې دي. دی نیوز ورسپانه لیکي چې د دسمبر د 14 نیټې نه ورستو د پاکستانی ځواکونو مشر جنرال راحیل شریف وزیر اعظم میاں نواز شریف سره په خپل ملاقات کې د 10,000 نه زیات راهګرو د نیولو دعوی کړی وي. اخبار دا خبر هم لیکي چې د پیښور په پیښه کې د تحریک طالبان پاکستان سره تعلق لرونکو ډلې جند الله لاس دی، او دا خبره هم څرګنده کړې ده چې د تحریک طالبان قیادت په افغانستان کې جند کوي، او د پیښور د ماشومانو د وژنې پړې هم په خپل غاړه اخستې وه. د انګریزي ژبې وتلې ورسپانه ډان په خپل اداریه کې په دې خبره زور ورکړې دي چې د فرقیز تشدد د پرلپسې پیښو نه وروسته اوس عام وګړي د امید نه ساتي چې په ملک کې به د ترهګرۍ مخه ونیول شي او یا به دغه تشدد ختم کړي شي. اخبار لیکي چې پاکستان په دې کې هیڅ دلچسپي نه لري چې فرقیز تشدد ختم کړي، بلکې داسې ډلو ته اجازه ورکړې ده چې خپل ایجنډا سرته ورسوي. اخبار دا خبره څرګنده کړې ده چې د صوبې د انتظام ټولې ادارې نه یوازې په ښار کې موجود دي، بلکې دا ښار یو پوځي ښار هم دی، او په قبایلي سیمو کې چې د ترهګرۍ په ضد فعالیتونه کیږي د هغې رد عمل هم په دې ښار کې مخې ته راځي. ورسپاڼه وایي چې د آرمی پبلک سکول د پیښې نه وروسته په قبایلي سیمو کې د ترهګرو د ملا د ماتېدو دعوی هم کیږي، او د 21 ترمیم په نتیجه کې د قومي اکشن پلان نه وروسته په کار نه ده چې ترهګر دومره په اسانه په ګڼ تعداد کې جماعت ته ننوځي او د خپلې خوښې کاروایی وکړي. خو ماهرین وایي چې تر کومه پورې په خپله خارجه پالیسۍ کې بدلون نه وي راوستي، تر هغې پورې په پاکستان کې امن راتلل ګران دي. په دې حق له د جنوبی ایسیا د نوجوانانو د تنظیم په خوانی مشر سردار احمد یوسف زئی ډیو ریډیو سره د خبرو په محل د خپلو خیالاتو اظهار صدا سي کوي.
اوس هم د پاکستان خارجه پالیسۍ چې ده هم پاک قضیه ولاړه ده، په کوم ځای چې د پیښور د واقعي نه مخکې ولاړه وه اوس هم پاک قضیه ولاړه ده، او که دا خارجه پالیسۍ موږ بدله کړې نه د افغانستان او پاکستان اوس هم قابل عمل اعتماد نه جوړ شوی، او دا ځکه نه جوړ شوی چې ټوله دنیا د پاکستان خارجه پالیسۍ ته ګوري. په پاکستان کې څومره تشدد کیږي د دې زیر جدي د پاکستان په ناکام او د جرنیلانو په دې خارجه پالیسۍ کې، اوس هم زمونږ د ملک وزیر خارجه نشته. داسې حالاتو کې چې ټوله دنیا نظر په پاکستان باندې ده، دا بغیر وزیر خارجه نه چلیږي. دهشتګردۍ ملا به هله ماتیږي چې کله په پاکستان کې د ضیاءالحق خارجه او داخله پالیسۍ ملا ماته شي.
یاد دی چې په پاکستان کې د 21 ترمیم نه وروسته د ملک په مختلفو برخو کې اوس هم د بند کړي شوي تنظیمونو فعالیتونه په نظر راځي. ریاض حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، مردان.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ریڈیو ریڈیو د ټلی ویژن په خبرونو کې یو واره بیا تاسو ته هرکلی وایو او وړاندې کولاول د خبرونو سټکی
د پاکستان خیبر پختونخوا پیښور ښار کې د شیعه مسلمانانو په جماعت تیر ورځ شوی ترهګر حمله کې د مړو شمېره 21 ته رسیدلې ده او نن په دغه پیښه کې وژل شوي کسان خاورو ته سپارل شوي دي. د پیښې ښکار خلکو خپلوان د وزیر اعلی دفتر مخې ته اوس هم په احتجاج ناست دي.
د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف یو وار بیا ویلی چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه به تر اخیری ترهګر د ختمون پورې جاری د ویلی د ترهګرو مرسته کوونکي به هم نه پریدي.
جو تنظیمیں ہیں جو دہشت گردوں کی مدد کرتی ہیں اور ملک کے اندر ہیں ان کے خلاف بھی اسی طرح کا ضرب عزم شروع کرنے کی ضرورت ہے جس طرح کے ضرب عزم اس وقت قبائلی علاقوں میں ہو رہا ہے.
او د یوکرائن په مشرقي سیمو کې د یوکرائن د پوز او د روس پلاو او یاغیانو ترمنځ نښتې په داسې حال اوس هم جاری دي چې د امنیتی تړون یا د ډزبندۍ په عملی کېدو کې 2 غنټې پاتې.
سټکې تاسو واوریدل وړاندې کوست خبرونو تفصیل.
د خیبر پختونخوا سرخار پیښور کې د شیعه مسلمانانو په امام بارگاه شوې د ترهګر حملې لکبله وجل شوی کسان نن خاور د سپارل شوی دی. په دغه پیښه کې د مړو شمېره 21 ته رسیدلې ده. د شیعه مسلمانانو په وجنه د ښار په ګڼو برخو کې غم او غوسه وه خو د دې پر ضد کم غټ احتجاج نه دی شوی. د شیعه مسلمانانو د حقونو لپاره کارکوونکي امامیه تنظیم او د سماجي ټولنې غړو د پیښور پر اسلام مخې ته احتجاج کړی دی. دوی د ترهګرو او د خیبر پختونخوا حکومت پر ضد چغې وخلې. احتجاج کوونکو ډیوه رادیو ته ویلي دي چې دوی فکر کوي حکومت اوس هم په ښه او بد طالبانو کې فرق نه دی ختم کړی. دغه احتجاج کوونکي د اعلی وزیر د دفتر مخې ته هم په احتجاج ناست دي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په لاهور کې کونسل آف پاکستان ایڈیټرز غونډې ته وینا کې ویلي چې د ترهګرۍ د ختمېدو پورې به عملیات جاري ساتي او تر هغې چې د ترهګرو مرسته کوونکو پر ضد به هم ضرب عزم په شان عملیات کوي. نواز شریف وویل د ترهګرو پر ضد د افغانستان سره مرستې پاکستان سنجیده اخلي او په دې لړ کې د هیواد سره د پاکستان اړیکې ټینګې شوې دي. بلخوا د امریکې کانګرس خارجه امور کمیټې مشر اډ رایس په پاکستان د ترهګرو پر ضد جګړه کې د دوه مخه تګلارې خپلولو تور لګولی او جان کیری ته لیکلی خط کې ویلي چې په پاکستان باندې سفری بندیزونه ولګولی شي او د امریکې لخوا د پاکستان سره فوزي امداد د ځینې شرطونو سره وتړلی شي.
د بلوچستان های کورټ چیف جسټیس نور محمد مسکانزی د نوشکی په سیمه کې په یو زورور بمی چاودنه کې بچ شوی دی. پولیس وایي چې د مشر قاضي کانوای د نوشکی سره نږدې په خاران پل باندې د یو ریموټ کنټرول بمی چاودنې ښکار شوه. پولیس ویلی دی چې جسټیس نور محمد ته په چاودنه کې نقصان نه دی رسیدلی. نوموړي په وروستیو ورځو کې خاران او نوشکي کې د ځایي عدالتونو دورې کولې. چارواکو ویلي دي چې په حمله کې د امنیتي ځواکونو یو ګاډي ته زیان اوړېدلی دی.
او پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان سره نږدې پاکستان قبایلي سیمې کوزې کورمې په شهیدانو ډنډ کې په امنیتي ځواکونو لخوا عملیاتو کې 15 وسلوال وجلې شوې دي او یو امنیتي عسکر هم زخمی دی خو د آزادو ذرایعو نه د دې خبر تصدیق نه دی شوی.
د پاکستان بلوچستان صوبه کې چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونه ماشومانو ته د پولیو ناروغۍ پر ضد څاڅکي ورکوونکي ډلې لټون کوي چې د جمعې په ماښام په ژوب ضلعه کې بے درکه شوی وو. په دغه ټیم کې ماشومان ته ویکسین ورکون کې دوه کسان، دوه امنیتی ځواکونه او یو ډرایور شامل دي. خو په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې وسلوالو د پولیو په یو ګاډي باندې ډزې کړې دي چې پکې ډرایور وژل شوی او د پولیو ویکسین ورکون کې بلتن جوبل شوی دی. پولیټیکل انتظامیه وایي چې دا پیښه د لنډی کوتل تحصیل په لوی شلمان سیمه کې رامنځته شوې ده. دا پیښه په داسې حال رامنځته شوې چې په ټول پاکستان کې د ګل د ورځې نه د پولیو ناروغۍ پر ضد درې ورځنی کمپاین شروع کیږي.
او د خالی په ورځ یوکرین کې د ځواکونو او د روس په لوا جدای غوښتونکو ترمنځ نښتې شوې چې وړاندې د دغه نښتو د بندولو دپاره د ډزبندۍ تړون هم شوی و. دغه ډزبندي چې د خالی په ورځ د شپې 12 بجو نه شروع کېده چې د دې دپاره یوکرین، روس، فرانس او جرمني د بیلاروس په منځ کې په دې تړون موافقه شوې هم وو. د ملګري ملتونو امنیتي شورا به د اتوار په ورځ غونډه کوي چې د دغه ډزبندۍ عملي کېدل یقیني کړي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
مطبوعاتو تا کتنه یا پریس ریویو تاسو ته وړاندې کوو. زموږ همکار مختار خلیل ځینې مطبوعاتو تاسو د پاره لیدلې دي او دغه کتنه به تاسو ته وړاندې کوي.
پاکستان او هندوستان په افغانستان کې د خپل مطلبونو او د غرضونو حاصلولو لپاره د غلط جنگ تود ساتلې ده. دا الفاظ د هغې مرکې د سرخط دي کوم چې د پاکستان پخوانی فوجي حکمران جنرل پرویز مشرف د برطانیې مشهور اخبار دی ګارډین سره کړې ده. د جنرل پرویز مشرف مرکه په ګارډین اخبار کې چاپ شوې ده او په دې کې دا هم ویلي دي چې اوس وخت دی چې افغانستان کې د خپل مطلبونو او د غرضونو جنگ ختم کړي شي. جنرل مشرف خپل مرکه کې دا هم منلې ده چې کله دی په اقتدار کې وو نو پاکستان د افغانستان د پخوانی جمهور رئیس د ښاغلي حامد کرزی د حکومت نسخ کورولو تکل کړی وو، ځکه چې کرزی د پاکستان په وهلو کې د هندوستان ملګرتیا کولا. جنرل مشرف خپل مرکه کې دا هم منلی دي چې پاکستان د کال 2001 نه پس طالبانو له پناه ورکړې وه او د هغوی مرسته یې کړې وه، خو اوس افغانستان کې د جنګیالو د مرستې ملګرتیا نه لاس اخیستل پکار دي، ځکه چې اوس د مکمل مرستې ملګرتیا فضا جوړه ده او باید چې د افغان صدر ښاغلي اشرف غنی ملا مضبوطه کړی شي، ځکه چې اشرف غنی په سیمه کې د امن د راوستو دپاره یو اخیری امید پاتې دی. جنرل مشرف زیاته کا چې اوس د صدر کرزی د دور غونډه حالات نه دي. د کرزی په دور کې پاکستان ته د نقصان رسولو کوششونه کېدل، خو نوی افغان صدر اشرف غنی د صدارت په منصب کې ناستو سره افغانستان کې د توله حالاتو قائمولو کوششونه شروع کړي دي. په دې سبب پاکستان له هم د صدر اشرف غنی په مکمله توګه او د زړه د خلاصه مرسته ملګرتیا پکار ده. جنرل مشرف ګارډین اخبار سره کړي خپل مرکه کې په دې هم ډیره خوشحالي ښکاره کړې ده چې افغانستان هندوستان نه د وسلو اخیستو خپله سودا ختمه کړې ده او صدر اشرف غنی خپل فوزونه د افغانستان په مرختیزه سیمه کې پراتو د پاکستان دشمنو ګوندونو پسې لیږلي دي. جنرل مشرف د شپږو افغان فوجي کیډټانو د فوجي تربیت دپاره د پاکستان فوجي اکیډمۍ ته د لیږلو د صدر اشرف غنی په فیصله هم ډیره خوشحالي ښکاره کړې ده. دین وړاندینی صدر حامد کرزی افغان فوجي افسران د تربیت دپاره هندوستان ته لیږلي وو او په دې جنرل مشرف او جنرل کیانی دواړه ډیر خفه وو. جنرل مشرف خپله مرکه کې نور ویلي دي چې پاکستان تش په نوم د غربي ملکونو اتحادی دی او په افغانستان کې د نیټو د فوزونو سره سره د طالبانو خپې هم ټینګې ساتلې دي، ځکه چې پاکستان د افغان طالبانو په ذریعه افغانستان کې د خپل ازلي دشمن د هندوستان اثر رسوخ خورېدو ته نه پرېږدي. جنرل مشرف وایي چې افغانستان کې د پاکستان او هندوستان کردار د افغانستان په خیر کې نه دی. دا دواړه ملکونه دي لازمن خپلو عملونو نه اوس لاس پسر شي. جنرل مشرف ګارډین سره خپل مرکه کې په هندوستان سخت ټکونه کړي دي. دی وایي دنیا هندوستان یو لوی جمهوری ملک او د بشري حقونو او د جمهوری ثقافت علمبردار ملک ګڼي، خو د هندوستان په باب لدا سوچ بیخي غلط دی. دی وایي په هندوستان کې د بشري حقونو اس خاطر نه کیږي، ځکه چې د هغوی مذهب د بشري حقونو مخالف دی. د هندوستان په کلیوالو علاقو کې اوس هم که د یو نیچ ذات د یو هندو سورې هم د اوچت ذات په هندو پریوزي، نو په دې د هغه نیچ ذات هندو وجلې کیږي. جنرل مشرف د هندوستان د مخبرۍ په اداره پرا باندې هم تور پورې کړی دی چې د پاکستان د ټوټې ټوټې کولو سازشونه کوي. د پاکستان پخوانی فوجي حکمران جنرل مشرف ګارډین اخبار سره خپل مرکه په دې الفاظو ختمه کړې ده چې لندن او دوبۍ د ده خوښ ښارونه دي او په دې دواړو ښارونو کې د ده خپل کورونه شته. دی په لندن او دوبۍ کې بغیر د سسینتری یا د محافظه یوازې اوټولونو ته د تلو ارمانی دی. د پاکستان د فوج هم ډیره شکریا ادا کړې ده چې د حفاظت کوي او د ډیر امداد کوي. دی وایي زه په دې فخر کوم چې د پاکستان د فوج مشر پاتې شوی یم.
د پاکستان وزیر اعظم یو واری بیا خپل هغه خبره تکرار کړې ده چې وایي ترهګرو پر خلاف جنگ به تر هغې جاری وي تر څو چې آخري ترهګر هم ختم کړی شوی نه وي. نوموړي دا خبرې د لاهور په لاهور کې یوې غونډې ته کړې ده او دغه غونډه د کونسل آف پاکستان ایډیټرز چې څومره مطبوعات دي د هغې ایډیټران دي د هغې یوه غونډه وغې ته په خپله وینا کې دا خبره کړې ده. نوموړي دا هم ویلي دي چې د افغانستان لخوا اوس دوان ملکونه په یو بل نیوکه ختمی کړی دی او د افغانستان لخوا پوره پوره مرسته د ترهګر خلاف جګړه کې روانه ده. په دغه نور تفصیل د ډیور رادیو خبريال را بیا پیر په خپل راپور کې وړاندې کړي.
وزیر اعظم یا نواز شریف یو ځل بیا ویلی دی چې د آخري تراګر تر ختمېدو پورې به د دوی په ضد جنگ جاری ساتي او دا چې د دې لپاره څرنګه عملیات چې د ضربې عذب په نوم قبایلي سیمو کې شروع دي هم دغه شان عملیات د کلدم تنظیمونو مرستې کوونکو په ضد په کار دی په ټوله هیواد کې شروع کړی سي. په لاهور کې د کونسل آف پاکستان نیوز پیپرس ایډیټرز د دستوري سره د وینا په مهال وزیر اعظم یا نواز شریف وویل چې د وزیر اعظم چوکۍ د ګلونو سیج نه دی. پاکستان دا وخت د ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخ دی او د تراګرو په ضد فوجي عملیات په کامیابۍ سره روان دي. دوی زیاته کړه چې دغه عملیات به د آخري تراګر تر ختمېدو پورې دوام لري.
جو دہشت گردوں کی مدد کرتی ہیں اور ملک کے اندر ہیں ان کے خلاف بھی اسی طرح کا ضرب عزم شروع کرنے کی ضرورت ہے جس طرح کے ضرب عزم اس وقت قبائلی علاقوں میں ہو رہا ہے، نارتھ وزیرستان میں ہو رہا ہے.
ہغا تنظیموں نے چھدہ تراغر امرستی کوی او پہیواد کی دننے دی تہاگوی پسید ہم دغه شان ضربې از پکار دی چې شروع کړی سي څرنګه چې دا وخت په قبایلي سیمو په شمالي وزیرستان کې روان دی. وزیر اعظم زیاته کړه چې د تراګرۍ پیښې د حکومت د تراګرۍ په ضد جنگ او په هیواد کې د امن راوستو په خیراده نسي ودرولی. خو دوی دا هم ویل چې په دغه پیښو کې د بهرني لاسخه هم ننکار نسي کېدی. څرګنده دی چې پاکستان په 14 دسمبر د پېښور آرمی پبلک سکول کې کېدونکي د بریدو وروسته چې پکې د یو سلسلویشت ماشومانو په شمول یو نیم سل تنان وژل سي وو د تراګرو د مخنیوي لپاره ملي تګلاره ټاکلې وه او په دې لړ کې حکومت د ګڼ شمېر خلکو د نیولو دعوی هم کوي. او وزیر اعظم نن په دې موقع پر مطبوعاتو هم زور راوړو چې د ریټینګ د چکر څخه دې ووځي او د قومي تګلارې په عملي کولو کې دې د حکومت ملګرتیا وکړي. وزیر اعظم دا هم ویل چې د افغانستان سره د تیرو وختونو په شان د تورونو لړۍ ختمه شوې ده او د هیلو تر مخه د یو بل سره مرستې دوام لري.
آج افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہیں اور ہم وہ بھی مل کے ہمارے ساتھ جو ہے وہ دہشت گردی کا مقابلہ کر رہے ہیں.
نند افغانستان سره زموږ اړیکی شدیم او دوی هم زموږ سره په ګډه د تراګرۍ مقابله کوي او د دواړو هیوادونو لاړخه د تراګرۍ د ختمولو هڅې روانې دي. دوی د هند بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د راتګ د رپورټونو هم هرکلی وکړو او وی ویل چې د دوی سره به د کشمیر په شمول پر ټولو معاملو خبرې وکړي سي او د سنجیده معاملو هواري ته به لومړی توپ ورکوي. تیر ورځ د هند وزیر اعظم نریندرا مودي پاکستانی وزیر اعظم ته ټلیفوني خبرو کې دا خبره مخې ته راغلې وه چې د سرک د ټولو هیوادونو په شمول به د هند بهرنیو چارو سکتر د پاکستان سفر هم کوي. څېړنکاران هیلې څرګندوي چې د هند بهرنیو چارو سکتر دغه سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ اودرول سوي د خبرو د یو ځل بیا خپل کېدو سبب جوړېدای سي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د امریکې د کانګرس د خارجه چارو مشر اډ رویس په پاکستان باندې د غتور لګولې دی چې د ترهګرو پر ضد جګړه کې پاکستان په دوه مخه تګلارې باندې روان دی او دغه خبره د امریکې چې کوم خارجه سیکرټری دی جان کیری هغه ته په یو خط کې لیکلی دا او دا هم ورته ویلی دی چې پاکستان ته کوم فوزي امداد ورکړی کیږي د امریکې له طرفه نو هغه د ځینی شرطونو سره وتړل شي. د موضوع ته کتنه کړې د پیر ولایت شاه په ریپورت کې
په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت او فوج په ملک کې د ترهګرو په ضد د فیصله کن عملیاتو پیل کېدو دعوی کوي. د امریکې د کانګرس خارجه امورو کمیټې مشر پاکستان باندې د ترهګرو په ضد دوه مخه پالیسي لرلو تور لګولې دی او د خپل حکومت نه د پاکستان خلاف د سفري او امدادي بندیزونو لګولو غوښتنه کړې ده. د خارجه امورو کمیټې مشر د امریکې خارجه وزیر جان کیری ته لیکلي شوی یو خط کې تور لګولې دی چې پاکستان اوس هم د ترهګرو په ضد عملیاتو کې د ښه او د بد توپیر کوي او امریکې ته پکار دی چې دغه پالیسۍ په سر پاکستان باندې سفری بندیزونه ولګوي او پاکستان ته ورکوونکي امداد هم د ځینې شرایطو سره وتړل شي او دا چې د هغه پاکستانی چارواکو خلاف د ګیره هم را تنګ کړي شي څوک چې د ترهګرو سره اړیکې لري. په دغه خط کې د امریکې د پاکستان په حق له پالیسۍ کې د لوی بدلون راوستلو مطالبه شوې ده او دا د ریس خپل کړی شوې ده چې تر څو پاکستان پر ریاستي کش د جنګیالي تنظیمونو د مرستو نه لاس نه اخلي تر هغې د امریکې او پاکستان ترمنځ دوامداره او ګټور بنیادونو باندې دوالخیزه تعلقات ساتل ممکن نه دي. د خارجه امور کمیټه مشر په خبره کې سهم د پاکستان حکومت د القاعده د حقانی شبکې او کلدم تحریک طالبان پاکستان خلاف عملیات پیل کړی دي، خو ورسره دا هم یو حقیقت ته چې هند مخالف لشکر طیبه جیش محمد او شیعه مسلمانانو قتل عام کې ککړ لشکر جنگ وی غونډه تنظیمونو خلاف هیڅ کاروایی نه کیږي، او داسې لګي چې پاکستان خپل هغه پالیسی بدلولو ته تیار نه دی. رقم تر مخه چې دغه تنظیمونه گاونډي هیوادونو هند او افغانستان کې د خپل مقاصد ترلاسه کولو لپاره کارول کیږي. دغه تورونو په حق له ډیور ریډیو چې کله د پاکستان د سینټ د خارجه امور کمیټې یو غړي سینیټر طاهر مشهدي چې تعلق یې د ایم کیو ایم سره دی نه وپوښتل، نو د ده وینا وه چې پېښور آرمی پبلک سکول باندې د حملې وروسته ټول پاکستانی قوم او ریاست د ترهګرو خلاف یو موټی شوی دی، او په داسې موقع باندې د پاکستان پالیسۍ ته د شک په نظر نه دی کتل پکار. سینیټر مشهدي دریس خپل کړ چې امریکي او لوی طاقتونو ته دا منل پکار دی چې تیر وختونو کې دوی هم د طالبانو او د روس مخالف جهادي تنظیمونو سره مرستې کړي دي، او صرف د دوی د سرپرستۍ الزام پاکستان باندې لګول مناسب نه دی. خو ورسره سینیټر مشهدي دا اعتراف وکړ چې د پاکستان په اهم ښارونو کې اوس هم هند مخالف او فرقاورانه وجنو کې ککړ کلدن تنظیمونه په ښکاره ډول تنظیمي فعالیتونه کوي.
خاص کر پنجاب پروونس میں ان کے سیف ہیونز ہیں، اور کراچی کے آس پاس یہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں سرٹن علاقوں کو، ادھر ان کے کورس چلتے ہیں، مگر یہ کہنا کہ ان کے خلاف نہیں کر رہا پاکستان یہ بالکل غلط ہوگا.
دی وای چې دا حقیقت ته چې ځنې غیر قانوني تنظیمونه پنجاب ایالت په سویلی برخو او د ملک په اقتصادي مرکز کراچۍ کې وجود لري، او تر دې پورې چې دغه تنظیمونه د خپل ولکې لاندې علاقو کې باقاعده عدالتونه لګوي. خو د طاهر مشهدي په خبره دا ویل به غلط وي چې پاکستان د دغه تنظیمونو خلاف کاروایی نه کوي، او د زیاته کړه چې د دې تنظیمونو مکمل خاتمه به وخت اخلي. سرګند دی وی چې د امریکني کانګرس لخوا پاکستان باندې د ترهګرۍ په ضد دوه مخیزه پالیسۍ ته دوام ورکولو تورونه په داسې حال کې لګېدلې دي چې هم تیر ورځ د پاکستان پخوانی فوجي صدر پرویز مشرف یو برطانوي اخبار ته ویلو چې د پاکستان د مخبری ادارې آی ایس آی ځکه په افغانستان کې د طالبانو ملاتړ کوو چې د هغه په کول د کرزی په حکومت کې د پښتنو نمایندګي د نیش برابر وه، او پاکستان د طالبانو په مرسته د هند مخه نیوله. او د آی ایس آی پخوانی مشر اسد دورانی هم دا اټکل څرګند کړی دی چې د القاعده شبکې وجل شوی مشر اسامه بن لادن ایبټ آباد کې موجودګۍ نه د پاکستان حکومت او فوج خبرو. پیر ولایت شاہ، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، اسلام آباد.
د بیلاروس په مینسک ښار کې د شروع په ورځ باندې د روس صدر ولادیمیر پوتین او د جرمني چانسلر انګلا مرکل او د فرانس صدر فرانسوا اولاند ترمنځ خبرې اترې وشولې. په دغه غونډه کې د یوکرین صدر پیټرو پوروشنکو هم برخه واخیسته، او په ډزبندۍ باندې څلور وړ خواوې رضا شول، او دغه ډزبندۍ به د اتوار د ورځې نه عملي کیږي. او دغه ډزبندۍ په عملي کېدو کې څو ساعته پاتې دي، خو دغلته اوس هم د یوکرین د عسکرو او د مخالف وسلوالو په ختیځ کې چې کوم روس پلو وسلوال دي یغیان دي دغه ترمنځ جګړه لا دوام لري. په دې د وایس اف امریکا راپور تاسو زموږ همکارا ماوش جلیل وړاندې کوي.
یوکرین کې د جنگ بندې نوې معاهده لاسلیک کېدو څو ګڼټې وروسته د هیواد په شرقي برخه کې دونستیک او لوهانسک ښارونو کې د ګولباري خبرونه ترلاسه شوې دي. د دونستیک ښار ځای انتظامی د جمعې په ورځ رپورټ کړی چې د حکومتي کنټرول لاندې آرټیمیوس کلی کې په یو سکول باندې ګوله غورځېدو له وجې دوه تنان وژلې شوي، چې پکې یو ماشوم هم شامل دی او پنځه تنان ژوبل شوي دي. ځایي چارواکي د دې برید تور په یاغیانو لګوي. په یوکرین کې د شخړې ختم لپاره یوکرین، روس، جرمني او د فرانس مشران د تیر زیارت پر ورځ په یوې لوزنامې متفق شوي وو چې تر مخه به د 14 او 15 فروری په منځنی شپه 12 بجې به په شرقي یوکرین کې جنگ بندي کیږي. د 14 نکاتي موعدې تر مخه د روس پولې ته نږدې نه د ځواکونو شاته کول، د قیدیانو تبادله او د راتلونکي اتوار ورځې نه به ډزبندي عملي کېدل شامل دي. د ملګری ملتونو سیکرټر جنرال بان کی مون په شرقي یوکرین کې د روس پلوه پاسون ختمولو په لړ کې د سلور وڼو هیوادونو مشرانو د هڅو ستاینه وکړه، او زیاته کړه چې د تمه لري چې ټول فریقین به د دې معاهدې پابندي وکړي. د جرمني چانسلر انګلا مرکل ویلي چې دا معاهده د امید څړیکه ده. د یوکرین صدر پیټرو پوروشینکو ویلی دی چې په دې معاهده عمل کول به ګران وي. امریکا ویلی دی چې په داسې مهال چې د ډزبندې عملی کېدو وخت نږدې را روان دی، نو روس په شرقي یوکرین کې روس پلوه یاغیانو ته په غټې شمېرې کې پوځي سازو سامان لیږل شروع کړی دی، خو روس دې نه انکار کوي چې ګنې جګړې کې مرستو لپاره ځواکونه یا وسله د پولې بل خوا ته لیږي. لس میاشتې وړاندې دا جګړه شروع کې دروستو اوسه پورې په دې کې خواشا 15,000 خلک وژل شوي او په زرهاو نور ژوبل دي. د یوکرین پوځ ویلي دي چې د جمعې په ورځ په دیبالستیف او د شرقي یوکرین په نورو برخو کې جګړې کې 11 عسکر وژل شوي او 30 ژوبل شوي دي. دا مرګ ژوبله د ډزبندې معاهدې باوجود مخکې ته راغلي. د فرانس صدر فرانسوا اولاند ویلي دي چې که د معاهدې پاسداري وکړي شوه نو دا به یو جامع سیاسي حل وي. د جرمنی چانسلر انګلا مرکل خبرداری ورکړی دی چې په یوکرین کې د جنگ ختمون لپاره شوې معاهده که په مکمل توګه نافذ نه کړی شوه نو یورپی یونین به د روس پر ضد نور بندیزونه لګوي. دې زیاته کړې ده چې اروپایي مشرانو ته یې ویلي دي چې په روس باندې د نورو پابندو لګولو معاهده ځان سره تیار کړي دي چې د ډزبندي نه کېدو په صورت کې عملي کړي. د بیلاروس سرخار مینسک کې لاسلیک شوې دې معاهدې مقصد یوکرین کې روان جنگ ختمول دي.
د افغانستان چیف ایگزیکٹیو عبداللہ عبداللہ یا نائب محمد محقق په افغانستان مذهبي مشرانو باندې غږ کړی دی چې د دولت اسلامي یا د داعش ترهګر ډلې پر ضد خلکو ته ویناوي وکړي. هغه په مزار شریف کې د عالمانو یوې غونډې ته وینا کوله او په دې کې ویلي دي چې داعش یو ترهګر ډله ده او مذهبي عالمان د دې ترهګر ډلې خلاف خپل رول ولوبوي. کمال سادات نه په نور تفصیل ورو.
محمد محقق چې د افغانستان د ملي وحدت په حکومت کې د اجرایي رئیس دویم مرستیال دی په مزار شریف کې د دینی علماو یوې غونډې ته د اسلامي دولت یا د داعش د ډلې په اړه وویل چې د دغې ډلې په اړه باید چې دینی علما لاس په کار شي او پر ضد تبلیغات وکړي.
علمای اسلام وظیفه‌اش هست که جلوی این فتنه عظیمی را که جهان اسلام را به خطر انداخته و ملت های مسلمان را پارچه پارچه میکنند در برابرش ان شاء الله احساس مسئولیت
دی. وای د اسلام د دینی علماو دنده دا ده چې د دغې سترې فتنې چې جهان یې په خطر کې اچولی دی او مسلمان ملتونه یې سره بیل کړل، امید لرم چې دینی علما به د دوی مخه ونیسي او په وړاندې به یې تبلیغات وکړي. محمد محقق دا خبرې په داسې مهال کې کوي چې آخوا د افغانستان له بېلابېلو سیمو نه داسې رپورټونه ترلاسه کیږي چې د دغې ډلې خلک په یو شمېر سیمو کې لیدل شوي او فعالیتونه یې هم پیل کړي دي. ښه مثال یې په هلمند ولایت کې ملا عبدالروف خادم و چې هغې له اسلامي دولت سره بایعت اعلان کړی و او بیا د همدې ولایت په ګجکي ولسوالۍ کې د امریکایي ځواکونو د بي پیلوټ الوتکې په یوه برید کې له څلورو نورو ملګرو سره یو ځای ووژل شو. له دې سره سره د اسلامي دولت غړي په لوګر، غزنی، زابل او څو نورو ولایتونو کې هم لیدل شوي او آن د پلازمینې کابل د عمومي پوهنتون په دیوالونو هم د داعش یا د اسلامي دولت په ملاتړ شعارونه هم لیکل شوي دي. خو له دې سره سره حکومت دا خبره کوي چې دوی دومره وس او توان لري چې د داعش په وړاندې وجنګیږي او پرې نږدي چې دغه ډله خپل فعالیتونه په افغانستان کې ترسره کړي، چې په دې وروستیو کې په عربي هیوادونو کې راڅرګنده شوه او تر دې مهاله یې په عراق، سوریا او څو نورو هیوادونو کې ډېرې سیمې هم له واکمنو حکومتونو نیولې دي. کمال سادات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، کابل.
د پاکستان قبایلی سیمه خیبر ایجنسی په لنډی کوتل تحصیل کې د پولیو په ټیم باندې ډزې شوې دي چې پکې یو تن چې کم د دې ساتونکو هغه وجل شوی او یو بل ژوبل دی. د پیښه په داسې حال کې شوې ده چې صحت کا انصاف پروګرام، مرکزی حکومت فوز او صوبایي حکومت د دغه پروګرام پرانسته 13 ورځ کړې ده چې پکې به پولیو د نه نورو ناروغیو پر ضد واکسین ماشومانو ته د 5 کالو چې کم دي. په خیبر پختونخوا په اف آر سیمه کې چې کوم نیم قبایلی سیمه ده او په قبایلی سیمو کې دغه ماشومان ته ساسک ورکول کیږي. په دې باندې د ډیور ډیو خبریال حمید الله نور تفصیل په خپل راپور کې وړاندې کوي.
پولیټیکل انتظامی د چارواکو د وینا تر مخه دغه پیښه د خیبر ایجنسی د لنډی کوتل پولیش لمن سیمه کې د پاک افغان پولی په سرحدي کلی شینپوخ کې هغه وخت رامېسته شوه کله چې نامعلومه وسلوالو د پولیو مانیټرنګ ټیم په ګاډي ډزې پیل کړې. په ډزو کې د ګاډي ډرایور مړ او د پولیو یو کارکوونکی ژوبل شوی دی. په پولیو ټیمونو دوامدار بریدونه د صحیح چارواکو په وینا په پښتني سیمه کې د پولیو د بیماری په ختمون کې یو لوی خنډ دی. د پښتونخوا د پولیو د مخنیوي د پروګرام یو چارواکی ډاکټر امتیاز علي شاه وایي،
دې وخت کې په ټوله دنیا کې 85% کیسونه چې کم دي هغه د پاکستان نه دي، او بیا په پاکستان کې دن چې کم دي نو 85% کیسونه د خیبر پښتونخوا او فاټا نه دي. کوم د دنیا په لیول باندې وګورو نو خیبر پښتونخوا او فاټا نه 70% کیسز چې کم په ټوله دنیا نه رپورټ شي دي هغه د خیبر پښتونخوا او فاټا نه دي. د دې زی اهمیت خو په پولیو په پروګرام په حواله سره دسی دي. دوی مچ کوم خبره ده چې هغه دلته کې دا کیسز ولې زیات دي، څنګه دې ته لګو ګورو چې په دې کې زمونږ یو خو هغه بارډر ایریا چې کوم د خیبر پښتونخوا او د فاټا په منځ کې دي، هلته کې د سیکورټي انتظامات کول. دویم چې کوم دی جنو دلته کې چې کوم په دې پولیو ټیمز باندې اٹیک کېدل هغه په حواله سره نو د لا انفورسمنت ایجنسیز پکې ډېر غټ رول راشي.
دا پیښه په داسې مهال مخې ته راغلې د پښتونخوا حکومت، مرکزی حکومت او پوسټ په شریکه د پښتونخوا په 12 ضلعو او د قبایلي ایجنسۍ په شمالي او جنوبي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ او په ایف آر بنو او ایف آر پشاور کې د صحت کا اتحاد د شریک پروګرام پرانسته کړې ده. دا پروګرام پرون د تحریک انصاف چیرمین عمران خان پرانستې وو او د ګل دورځ نه به په یادو سیمو کې پیل کیږي. عمران خان ویلي وو کچره په پولیو ختم نه کړل شو نو پښتنو وګړو ته به د نړۍ نورو هیوادونو ته تلل ګران شي.
پښتونخوا سے جو لیبر ہے جو لوگ ہیں یہ باہر نہیں جا سکیں گے، ان کو وہ باقاعدہ ٹیکے لگوانے پڑیں گے، ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا.
د دې پروګرام لاندې به 3 لکه ماشومانو ته د پولیو په ګډون د نهنو بیمارو پر ضد ټکې لګول شي. او د پولیو د مخنیوي د پروګرام یو بل چارواکی ډاکټر طاهر ندیم وایي، د مرکزی او صوبایي حکومتونو او د پوز د پروګرام کې ګډون د ښه امنیت او سیکورټي په خاطر دی.
د صحت کې اتحاد چې کوم د دې بنیادی شوزونه اول خو د ټولو غټه خبره ده چې دا د پاکستان آرمی، خیبر پختونخوا حکومت او فیڈرل حکومت، وفاقی حکومت کم دے اگے خاص کیوں کا فاٹ کم دے اگے وفاقی علاقہ دا نو دا د دی درے وڑو اتحاد دے زیادہ تر زمون مثلا سکیورٹی مسئلے دی نو چچر تا سکیورٹی مسئلہ دا پولیس تا کی سب پرابلم کی گی نو آرمی اویلیبل دے چچر تا بل سدا سے مسئلے نو دی ٹول پلاننگ چ کم دے دا مشترکہ شویلا دی کی وفاقی حکومت ہم شامل دے دی کی آرمی ہم شامل دے دی کی فاٹا ول حکومت چ کم دلتا لوکل غدی فاٹا گورنمنٹ ال کاران دی اغم پک شامل دی، خیبر پختونخوا گورنمنٹ ہم پک شامل دے.
دا پروگرام بعد مئی د میاشت پوری دوامدار وی او پکے بد پختونخوا پ پیخور 400 نوخار مردان کوہاٹ سوابے کرک ہنگو بنو لکی مروت ڈی خان او ٹانگ ضلعوں کے د ٹیکو و دور چلولی شی. حمید اللہ وائس آف امریکہ ڈیو ریڈیو پیخور.
بی بی شیرینا
د پیغلو پختنو خویندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار 9:30 بجې شروع کیږي.
ټولو خویندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکوو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-0403.
او یا 001-800-999-0.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو تاسو د ټلویزیون دا خبری خبرونه واوریده و هم لیدا پلک سات کې به دغه خبرونه سرته رسیږي. پس د به تاسو 15 منټه خبرونه وړاندې کوو، بیا به د ډیو ریډیو های فایو پروګرام تاسو سم همکارانو نایل محمد او وکیل خان سره اوري برخه پکې غسه شي. میلمه به هم د های فایو په پروګرام کې تاسو نه د ټلویزیون خبرونه نه اجازه غواړو. د الله پامان.